ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله نن پنځشنبه ورځ در 1499 هجری المریز کال د مرغومی اجر د میاشتې 28 د 2013 میلادي کال د جنوري 11 سره برابر ده. نوریاس نوري موده لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. اور چې کابل وایي له پاکستان د افغان کډوالو د راستنې دوه لپاره چمتووالی نیسي، پر دې او ځینې نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پایل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د امریکا متحده ایالاتو افغانستان څلورمه درجه خطرناک هیواد او پاکستان دریمه درجه خطرناک هیوادونه بلل یو خپل ادباو ته ویل چې دغه هیوادونه ته سفر ونه کړي. د ایران بهرنیو چارو وزارت د امریکا د استازو جرګې پریکړه په کلکو ټکو وغندله. او د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ لوړپوړ سلاکاران هغه دې ته هڅوي چې پر ایران لری شوي اقتصادي بندیزونه تمدید کړي. د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان څلورمه درجه خطرناک هیواد بلل او پاکستان دریمه درجه خطرناک هیواد. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې اعلامیه کې دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې د جرمونو، تروریزم، ملکي بې ثباتۍ او وسلوالو شخړو لپاره امریکایانو ته پکار ده چې دغه هیواد ته سفر ونه کړي. پاکستان ته د سفر په برخه کې په اعلامیه کې راغلي دي چې امریکایان باید دغه هیواد ته پر تګ فکر وکړي، ځکه چې هلته ترهګردي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې بیا له امریکایانو غوښتل شوی دي چې بلوچستان، خیبر پختون خوا او قبایلی سیمو ته د سفر نه کوي. کوم هیوادونه چې دوهمه درجه خطرناک بلل شوی دي هلته باید امریکایان احتیاط وکړي، او کوم هیوادونه چې آرام دي هغوی په لومړۍ درجه کې حساب شوی دي. د اداري فساد د سترو جرمونو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د افغانستان د حج او اوقافو مرستیال داعی الحق عابد او د بلخ ولایت شورا غړی آصف مومن د جعلکاري په تور هر یو په 15 کال او 2 میاشتو بند محکوم کړل. پر دوی سربېره د کابل د حج او اوقافو مشر عبدالرحمن احمد زی هم د اسنادو د جعل په تور په 3 کال بند محکوم شوی دی. د چهارشنبې په ورځ چې کله محکمې حکم کاوه، عبدالرحمن احمد زی حاضر وو او د دوو نورو تورنو مدافع وکیلان محکمې ته ورغلي و. دغو دریو سره کسانو د نیولو امر شوی دی. دغه کسان کولی شي چې د استناف غوښتنه وکړي. په ننګرهار کې د امنیتي ارګانونو یو شمېر مسؤلان په کار کې د غفلت له امله څارنوالۍ ته معرفي شول. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني ازادي راډیو ته وویل
شپږ تنه امنیتي مسؤلین چې دوی په دنده کې په ښه توګه مسؤلیت نه واده کړی، دوی اړوندو څارنوالیو ته د لا زیات تحقیق په موخه وروپېژندل شول.
د ننګرهار د امنیې قمندانۍ د امنیت آمر د دوهمې امنیتي حوزې د پولیسو او ملي امنیت آمران د دوهمې حوزې سرپرست مسؤول او د امنیې قمندانۍ او دوهمې حوزې جنایي مدیران د نږدې دو اونیو مخکینۍ پیښې د مخنیوي د غفلت لپاره څارنوالۍ ته پیژندل شوي دي. دوی اونۍ مخکې په جلال آباد کې د صرافۍ په مارکیټ کې یو صراف ووژل شو او د دریو مېرمنو په ګډون 15 تنه ټپیان شول. د دې پیښې په ارتباط درې تنه نیول شوي چې په خپل جرم یې اعتراف کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د استخباراتو او بخې د امریکا د استازو جرګې پریکړه په کلکو ټکو وغندله. د امریکا استازو جرګې په یوه پریکړه لیکې د ایران د حکومت ضد مظاهرو ملاتړ وکړ او تهران یې وغنده چې دغه مظاهرې چې دوی اونۍ دوام وکړل وځپلې. د استازو جرګې 415 غړو د سیشن بې پورز ناوخته د دې پریکړه لیک په موافقه او دو تنو په مخالفت رایه ورکړې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی پرون وویل چې د واشنگتن دا له دښمنۍ ډکه پریکړه ده. د ایران د پارلمان یو غړي ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د ایران د مظاهرو په تړاو نږدې 3,500 کسان نیولي دي. د راپورونو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ لوړ پوړي سلاکاران له هغه غواړي چې پر ایران لرې شوي اقتصادي بندیزونه تمدید کړي، خو ولسمشر تر اوسه دې ته لیواله نه دی او د راتلونکو اقداماتو په اړه یې پرېکړه نه ده کړې. اسوشیټد پرس او رویټرز اژانسونو د چهارشنبې په ورځ د یو شمېر امریکایي چارواکو او د نورو کسانو له قوله چې د ترامپ د ادارې له پالیسۍ سره آشنا دي خبر ورکړل چې ویلي دي ترامپ او د هغه جک پوړي سلاکاران به نن غونډه وکړي چې په دې اړه وروستۍ پرېکړه وکړي. د دغې پرېکړې نتیجه به سبا په ډاګه شي. راپورونه له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس تیلرسن، دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ملي امنیت سلاکار مک ماستر له ترامپ غوښتي چې هغه سند لاسلیک کړي چې له مخې د ایران او لویدیز د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون پر اساس پر تهران یو شمېر لرې شوي بندیزونه تمدیدېږي. سبا د جنوري 12 بیا د هغه درې میاشتنۍ وخت وروستۍ نیټه ده چې ولسمشر باید دا تصدیق کړي چې آیا ایران د شوي تړون مطابق عمل کړی او د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه درولي دي. ولسمشر ترامپ پر دغه تړون سخت انتقاد کړی وروسته یې ځل په 13 اکتوبر میاشت کې له دې ډډه وکړه چې دا تایید کړي چې ایران د دغه تړون پر اساس عمل کړی دی، خو نوموړي له دې سره سره تر اوسه متحده ایالات له دغه تړونه نه دی ایستلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه وکړه چې په روسیه کې به د مئی له لومړۍ نیټې وروسته ښکته تنخواوې زیاتې کړي. دا د مارچ په میاشت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین د پیلامې وخت دی. پوتین پرون د تویر په ښار کې د یوې فابریکې کارګرو ته وویل چې دا پرېکړه به د نږدې 4 میلیونه کسانو پر ژوند اغیز وکړي. په روسیه کې ټیټ معاش نږدې 9.5 روبله دی چې نږدې 168 امریکایي ډالره کېږي. او د فرانسې پولیس وایي وسلوالو غلو پرون د پاریس له یو مشهور هوټل څخه د 4.5 میلیون یورو په ارزښت قیمتي ګاڼې غلا کړې. پولیسو وویل غله د پاریس ریتز هوټل د قیمتي ګاڼو د هټۍ ښیښهیي ویترین چې ګاڼې پکې ښودل شوې وې مات کړ او یو شمېر ګاڼې او نور قیمتي شیان یې له ځان سره یووړل. درې غله د پیښې په ځای کې سمدستي نیول شوي، خو لږ تر لږه 2 نور لا درکه دي. پولیسو وویل په دې پیښې کې چاته زیان نه دی رسېدلی، خو غلا شوې ګاڼې او نور شیان بیرته نه دي موندل شوي. ریتز هوټل چې په 1900 کې جوړ شوی له 4 کلن ترمیم وروسته په 2016 کال کې بیا فعال شوی او د ارنست همینګوی په ګډون یو شمېر مشهور لیکوالان یې وخت پکې اوسېدل. خبرنامه له ازادي راډیو واورېدل. دا ځینې نور خبرونه به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب سایټ کې ولولئ. پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورې چې کابل وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره چمتووالی نیسي.
د نننه په هیواد کې د کډوالو راتګ ته پر چمتووالي باندې خدمات کوي خبرې وشوې او یو شمېر ملي او نړیوالو ادارو په برخه کې د همکاریو اطمینان منکرا.
ټاکل شوی د قزاقستان ولسمشر راتلونکې اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو مسایلو کې اورئ چې د امریکا ولسمشر به نن له یو شمېر جوک پوړو سلاکارانو سره د ایران د اټومي تړون په اړه سلا مشورې وکړي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. کابل وایي له پاکستان د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره چمتووالی نیسي. بل لور ته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت له افغان کډوالو غوښتي دي چې ځانونه سره راغونډ کړي، خو سفارت په ورته وخت کې وایي چې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو دی. همداراز د دوستو هیوادونو له سفیرانو سره خبرې کوي تر څو پاکستان له خپلې دې پرېکړې پشا کړي چې په یوه میاشت کې د ټول افغان کډوال افغانستان ته بیرته ولاړ شي. تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي چې په پاکستان کې باید افغان مهاجر هیواد ته د بیرته ستنېدو لپاره تیاریانې ونیسي. په پاکستان کې د افغانستان د سفارت مرستیال زردوش شمس مهاجرو ته د دې خبرداري ترڅنګ وویل چې سفارت له 2 ورځو راهیسې هلې ځلې پیل کړي دي تر څو پاکستان له مخکېنۍ ژمنې سره سم افغان کډوالو ته اجازه ورکړي چې په دغه هیواد کې د یو کال په مخه پاتې شي.
دونه کمه موده کې د دومره غټ تعداد کډوالو بیرته ستنېدل عملی نه دي او ډېرې زیاتې ستونزې به ایجاد کړي. نو په دې اساس افغانستان سفارت خپلې هڅې شروع کړې دي او په راتلونکو ورځو کې د مهم پاکستانی دولتي چارواکو سره هم ناستې په پام کې دي. نو امید دی چې په دې برخه کې یو څه مثبت لاسته راوړو.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو قانوني موده د دسمبر په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده. تر هغه وروسته د دې کډوالو اسناد د یوې میاشتې په مخه تمدید شول او د پاکستان کابینې د جنوري په 15مه پریکړه وکړه چې افغان کډوال باید له دغه هېواده د جنوري میاشتې تر وروستیو ووځي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یو ویان قیصر ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه لا د افغان کډوالو د ایستلو پر سر د پاکستاني چارواکو بحثونه روان دي او غوسه پریکړه نه ده شوې.
کابینټ چې کوم دی پاکستانی کابینټ هغه سفران وزارت ته ویلي سفران منیسټر ته چې تاسو په دې یو میاشت کې موږ ته سره پلان شیر کړي او پاره مطلب دا ری پلان مو مختلف یسی نو هغه ډیټیل پلان د افغانانو حواله سره روان د فیجی حواله سره د کابینټ سره شیر کړي دا رینه پس په کوم دی ګورنمنت نور به فیصله وکړي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وای چې وضعیت نامعلوم دی خو شرایط ته وکتل شي د جنوري په پاتې شلو ورځو کې دا ګران ده چې 1,000,000 او څلور لکه راجستر شوي افغانان او شاوخوا ولکه نور افغانان چې نمونه یې نه دي ثبت شوي له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شي. د دې سربیره د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د رسنیو سلاکار حفیظ میاخیل وای چې په کابل کې له یو شمېر مرستندویانو سره د دې لپاره بیړنۍ غونډه جوړه شوې ده چې افغان کډوال هیواد ته ستانه شي څرنګه مرسته ورسره کېدای شي.
دوه ورځې وړاندې موږ یو بیړنۍ ناسته د کوټه د ملي او نړیوال ادارو سره د نننه په هیواد کې د کډوالو راتګ ته پر چمتووالي باندې کېدنه ناسته کې خبرې وشوې او یو شمېر ملي او نړیوال ادارو
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره یا یو این ایچ سی آر هر کال له هغو افغان مهاجرو سره چې په خپله خوښه له پاکستان افغانستان ته ځي یو اندازه مرسته کوي. خو دا پروګرامونه په تیرو څو کلونو کې هر وخت د ژمي پر مهال درېدلې وي او د پسرلي له پیلېدو سره شروع کېږي. که چیرته په روانه میاشت کې افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شي دا څرګنده نه ده چې دا مرستې به ترلاسه کړي که نه.
یو شی ټول ملت اور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کوو. په ایران کې د افغان کډوالو ستونزه لدې پلوه څېړو چې ویل کېږي د هېواد په زرګونو افغانان د سوریې جګړې ته استولې دي. د فاتمیون د لهکر په نوم په وروستیو کې د دې فاطمین د لهکري و جګپوړي غړي وویل چې شاوخوا 2000 افغانان د سوریې په جګړه کې وژل شوي او 8000 هم ټپیان شوي دي. دا موضوع له دې اړخه څېړو چې ولې افغانان له نورو هیوادونو لخوا بهرنیو هیوادونو ته د جګړو لپاره استول کیږي او د افغانستان حکومت تر اوسه په دې برخه کې څه اقدامات کړي او له پاکستان هم د افغان کډوالو د ایستلو د ګواښونو په باب تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلي او په دې اړه خپل نظر شریک کړئ او هم پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ. د قزاقستان ولسمشر به راتلونکې اونۍ د امریکا له ولسمشر سره په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. قزاقستان سره له دې چې له افغانستان سره پوله نه لري خو د افغانستان د حالاتو اغیز احساسوي. اسمت سروان ته بخوښ شو.
سپینه ماڼۍ وایي د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف به راتلونکې اونۍ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ له خبر پاڼې سره سم دواړه مشران به پر سیمه ییز امنیت، امنیتي مسئلو او اقتصادي همکاریو هم وشفی شي، خو د خبرو کلیدي موضوع به یې افغانستان وي. د قزاقستان ولسمشر په داسې حال کې له ولسمشر ټرمپ سره ویني چې دا هېواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مشري په غاړه لري. ترامپ تر دې مخکې د می په میاشت کې د قزاقستان له ولسمشر سره په سعودي عربستان کې د عربو اسلام او امریکایانو په سرمشریزه کې کتلی وو. نظربایف چې په 1991 میلادي کال د پخواني شوروي اتحاد له پاشل کېدو او د قزاقستان د خپلواکۍ له مهاله واک په لاس کې لري، له سیاسي مخالفانو او ژورنالیستانو سره د سلوک په خاطر د بشري حقونو د ډلو له انتقادونو سره مخامخ دی. د قزاقستان په شمول د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان پر ناامنۍ اندېښنه لري. د دوی اندېښنه په افغانستان کې د داعش د سختریزې ډلې له فعالېدو وروسته لا زیاته شوې ده، ځکه چې د منځنۍ آسیا ګڼ شمېر سختریزې چې پخوا له طالبانو سره ملګري ول اوس د داعش ملاتړ کوي. د داعش د افغانستان او پاکستان څنګه په 2014 میلادي کال فعال شوه او اکثر غړي پخواني طالبان او د افغانستان، پاکستان او منځنۍ آسیا جهادي ډلې دي. قزاقستان په تیرو کلونو کې په افغانستان کې له میشتو ناټو ځواکونو سره د ترانزیت په برخه کې همکاري کړې ده. د دغه هیواد ګاونډي قرغزستان امریکایي پوځیانو ته د ماناس اډه ورکړې وه چې د افغانستان په جګړه کې کلیدي رول درلود. وروسته له دې چې امریکا پاکستان ته پوځي مرستې بندې کړې، د پاکستان پر ترانزیتي لارو اتکا شایي بیا کمه شي. په داسې حال کې قزاقستان او د منځنۍ آسیا نور هیوادونه یو وار بیا د ناټو لپاره اهمیت پیدا کوي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:14 دی او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته غوږ شو.
د نړۍ یو شمیر رسنیو پر پاکستان د امریکا د مرستو بندیدو ته کتلی دي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپل نوي راپور کې لیکلي، پاکستان د لاس او پښو وهلو په حال کې دی او افغانستان پر پاکستان د ډونالډ ټرمپ لخوا د مرستو قطع کولو له مرستې خوشاله دی. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د پاکستان پالیسي نه یوازې امریکا بلکې ناټو متحدان هم له اسلام آباد څخه بیگانه کړي دي. فاینانشل ټایمز دې ته هم اشاره کوي چې چین، روسیه او ترکیه تر اوسه د پاکستان ملاتړې پاتې دي. دا مقاله چې پاکستانی لیکوال احمد رشید لیکلې ده همداراز وایي، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستی اقدام په کابل کې ستایل سوی، ځکه افغان مشرانو بیا بیا امریکا ته ویلي وو چې پاکستان باید د طالبانو او حقانی شبکې غوندې سخت دریدو ته پناه ور نه کړي او پر خپله خاوره کې دا ډلې له منځه یوسي. په مقاله کې راغلی په همدې حال کې د پاکستان پوځ او متحدانو یې بیا بیا ویلي چې له طالبانو سره په جګړه کې وته تلفات اوښتي دي. خو د احمد رشید په وینا په پاکستان کې د پټو افغان طالبانو پر وړاندې د دې هیواد د پالیسۍ تغییر هم کافي کېدای سي. فاینانشل ټایمز دا ټکی هم راپورته کړی چې د امریکا، ناټو او پاکستان د اړیکو خرابوالی، د پاکستان اقتصادي ستونزې او د بلوچستان وضعیت شایي په دې هیواد کې د سنا انتخابات وځنډوي. ټاکل شوی ده دا انتخابات په مارچ میاشت کې وسی. نیوز ویک مجلې په یوه نوي راپور کې لیکلي، امریکایي نظامیان افغان ځواکونه روزي چې داعش او طالبان د بی پیلوټ الوتکو په واسطه په نقشه کړي. د مجلې په وینا دا لومړی ځل دی چې افغان ځواکونه دا وړ ازموینه ویني. نیوز ویک د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې وایي افغان ځواکونه اوس تر ډیره په مستقیمو هوایي حملو کې پر ځان متکی دي. مجلې دا هم ویلي چې افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو لیږلو تر اعلان وروسته امریکا ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه یې لومړیتوب دی او د داعش او طالبانو غوندې سخت دریځو پر وړاندې به هوایي حملې زیاتې سي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي، کله چې په 2014 کال کې مشر محمد اشرف غنی چې د نړیوال بانک ټکنوکرات او اکاډمیک کس پاته سوی دی، د افغانستان ولسمشر وټاکل سو، د ژمنه وکړه چې په خپل هیواد کې به د حکومتداري بڼه بدلوي او هغه داسې چې د افغانانو ځوان نسل ته به د مشرتابه موقع ورکوي. مقاله وایي چې په افغانستان کې د طالبانو جګړه لا دوام لري او دغه هیواد د لانجمنو انتخاباتو له لوی ستونزې سره مخامخ دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې ویلي چې د افغانستان مخکینی حکومت د دې پر ځای چې د خلکو خدمت وکړي د ممتاز قشر ګټي خوندي کولی. خو د مقالې په وینا ښاغلی غنی بیا هم په افغانستان کې یو فرصت لیده. د غوښتل چې په جغرافیایي دښمنیو او جوړجاړیو کې بند پاتې افغانستان له دې وضعیت راوباسي او د جنوبي آسیا او مرکزی آسیا ترمنځ د سوداګرۍ او ترانسپورت پر سیمه ییز مرکز یې بدل کړي. مقاله لیکي چې د دغو تغیراتو لپاره د پر ځوانه او لوستې طبقه تکیه وکړه چې له 2000 لومړي کال راهیسې توانېدلی وو لوړې زده کړې وکړي او نوې مفکوره ولري. مقاله زیاتوي چې ښاغلی غنی دا ژمنه هم کړې وه چې په حکومتي بستونو کې به ښځو ته ډېر مواقع ورکوي. د مقالې په وینا له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د ولسمشر غنی حکومت خپله ژمنه تر ډېره بریده پوره کړې او په لوړو حکومتي بستونو کې ځوانو او لوستو افغانانو ته موقع ورکړې ده.
ازادي راډیو اوري. پرون د افغانستان ولسی جرګې په عمومي غونډه کې دا موضوع وڅېړل چې یو شمېر هیواد ته واردې واردون کې د تیل واردون کې شرکتونه دولت مالیه نه ورکوي. د ولس جرګې اداري پلاوی امپرون وویل د دغې جرګې شپږو کمیسیونونو په خپلو څېړنو کې موندلې ده چې د تیلو شاوخوا نه واردونکي شرکتونه د مالیې له پلوه څه باندې 209 میلیارد افغانۍ امپور وړي دي. دغو شرکتونو له هیواد بهر تیل هیواد ته وارد کړي، خو اسناد ښیي چې حکومت د وارداتو له امله په خاطر مالیه نه ده ورکړې. د مالیې وزارت هم ویلي چې دغه موضوع څېړي. له بلې خوا د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ په نوم بنسټ وایي د افغانستان حکومت باید د پورونو خطر راکم کړي او د عوایدو په برخه کې شفافیت او حساب ورکول زیات کړي. دغه بنسټ چې د افغانستان د 2019 مالي کال د بودیجې مسودې په اړه یو راپور چمتو کړی وایي په دغه بودیجه کې ډېر اهداف غیر واقعي دي او باید پرې کتنه وشي. د افغانستان مالي وزارت وایي د خلکو وړاندیزونه اوري، خو ترتیب شوې بودیجه متوازنه او له حقوقي او تخنیکي اړخه هم پیاوړې ده. نور حال دې یوسف خان زدران پر کوټ کوي.
په داس حال کې چې د افغانستان د مالیه وزارت د 1390 مالي کال د بودیجې مسوده بشپړ کړي، په بودیجې د سار یو شمېر تخصصي بنسټونه وایي په دغه بودیجه کې داسې اهداف بیان شوي چې ترلاسه کول یې سخت دي. د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ په نوم بنسټ چې د 1390 مالي کال د بودیجې په اړه راپور چمتو کړی وایي افغانستان ته ښایي چې خپل بودیجه د عیني واقعیتونو پر بنسټ چمتو او پر وخت یې ولګوي. د دغه بنسټ یو استازی سید عبادالله سادات وایي اوس هم د افغانستان د بودیجې یوه ډېره برخه په بهرنیو مرستو ولاړه ده چې حکومت یې باید بدیل ته جدي کار وکړي.
دولت بعضې پالیسیانې چې لري چې موږ وکولی شو چې دا بودیجه نور هم حقیقي کړو، هغه به دوباره باید بازنګري شي. عواید د افغانستان چې موږ باید ګورو چاپېره شوي دي 1.5 میلیارد افغانۍ دوی پیشبینی کړی دی. دو ټول دا چې دي دا مالیات دي، خو د جامعه مدني یو بل پیشنهاد دا دی چې وزارت مالیه نور سرچینو ته هم باید فکر وکړي، مثلا د معدن استخراج ته هم فکر وکړي، د دې ته حضرت تر څو چې افغانستان کولی شي خپله د مالی لحاظ نه خود کفایه شي.
دا بنسټ وایي په داس حال کې چې له 2000 میلادي کال څخه وروسته له افغانستان سره د نړیوالو دومره سوژمنه نه ده شوې، نو حکومت ته پکار ده چې له خپلو امکاناتو د بودیجې ترتیبولو ته سر له اوسه کار وکړي. دا وخت د افغانستان د عادي بودیجې 15% او د پراختیا بودیجې 15% له نړیوالو مرستو برابرېږي، او نړیوال تل ټینګار کوي چې د بودیجې مرسته شوې برخه د دوی له خوښې سره سم ولګول شي. د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ بنسټ وایي دوی د 13 کلونو رئیس ته افغانستان په 13 ولایتونو کې د ځایي خلکو سره د بودیجې د څرنګه لګښت او چمتو کولو په اړه کار کړی دی. دا په داس حال کې ده چې د 1390 مالي کال د بودیجې مسوده چې څه باندې 316 میلیارد افغانۍ ده، د ولسي جرګې لخوا هم د بېلابېلو دلایلو له امله رد شوې ده. د مالیې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زید دغه بنسټ د غوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت د مالی اصلاحاتو په برخه کې لازم اقدامات کړي او هڅه دا ده چې د ملي عوایدو اندازه لوړه شي.
دغه بودیجه متوازنه د پروژو او برنامو د مؤثریت او مثمریت اصل پر اساس د افغانستان د حکومت د امکاناتو د نړیوالې ټولنې د مرستو د ښه مدیریت او شفافیت او همدارنګه د نړیوالو معیارونو پر اساس
ښاغلی عبدالرحیم زی وایي افغان حکومت په بهرنیو مرستو د اتکا د کمیدو پلان لري او له همدې امله یې د کورنیو عوایدو راټولول زیات شوي دي. که څه هم د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ بنسټ په دغه بودیجې د بیا کتنې غوښتنه کوي، خو د مالیې وزارت وایي په دې اړه له ولسي جرګې سره بحث روان دی، خو د دې وزارت په خبره ممکن په بودیجه کې ډېر بدلون رانه شي.
امروز حقوق هستیمون رو تسلیم کردیم.
Referendum sonrası
is not the buildings, not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د راپورونو له مخې د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ لوړ پوړي سلاکاران له هغه غواړي چې پر ایران لرې شوي اقتصادي بندیزونه تمدید کړي، خو ولسمشر تر اوسه دې ته لیواله نه دی او د راتلونکو اقداماتو په اړه یې پرېکړه نه ده کړې. سبا د جنوري 12 بیا د هغه درې میاشتني وخت وروستۍ نیټه ده چې ولسمشر باید دا تصدیق کړي چې آیا ایران د شوي تړون مطابق عمل کړی او د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل مهمی فعالیتونه درولی دی. نن ولس مشر له لوړپوړ سلاکارانو سره په همدې اړه خبرې کوي. د امریکا ولس مشر له ایران سره د شوي اټومي تړون سخت مخالف دی. دا تړون د 2015 کال د جولای په 14 نیټه د ایران او د امریکا په ګډون د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی. نور تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د اسوسییټډ پریس او رویټرز اژانسونو په بنسټ د ولسمشر ډانلډ ټرمپ مهمو سلاکارانو له د غوښتې دي چې پر ایران لګیدلې بندیزونه د تړون له مخې کم کړي، خو تر دې دمه په خپل ولسمشر ټرمپ وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د امریکا ولسمشر د ایران د اټومي تړون د تایید یا رد لپاره نوي ورځې وخت ټاکلی و چې سبا یې وخت پوره کړي شي. تمه ده چې ولسمشر ټرمپ د شنبې پر خپل وروستۍ پریکړه اعلان کړي چې له دې تړون سره پاتې شي که ترې وځي. له ایران سره دا تړون د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت لاسلیک شوی و. د اروپای ټولنې په ګډون د دې تړون نور غړي بریتانیا، چین، جرمني، فرانسا او روسیا پر دې ټینګار کوي چې تړون د خپل حال وي، خو ولسمشر ټرمپ پر دې تړون سخت انتقاد لري. ایران پرون خبرداری ورکړ که امریکا له دې تړونه ووځي تهران به هم له دې تړونه بهر شي. بل لور ته د ایران او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن په بروکسل کې سره وویني او د شوي تړون د پاتېدو پر لارو چارو به خبرې وکړي. دا به هم وڅېړي که چېرته واشنګټن له دې تړونه ووځي دوی به څه کوي. تر دې خبرو یو ورځ مخکې، یعنې د چهارشنبې په ورځ، د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ماسکو کې وکتل. ښاغلی ظریف بیا ګډې خبرې غونډې ته د خبرو پر مهال له اټومي تړونه د امریکا احتمالي وتلو ته اشاره وکړه او وی ویل
چې دیگر از اعضای برجام
لبد مرغه د اټومي تړون یو بل غړی چې خپلې ژمنې یې بشپړې هم نه دي عملي کړي، په دې برخه کې تخریبي سیاست ته مخه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د ایران له اټومي تړون څخه د ماسکو د ملاتړ اعلان وکړ.
او سم یو ځل بیا په مو کړی دي ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان څلورمه درجه خطرناک هیواد او پاکستان دریمه درجه خطرناک هیوادونه بللې دي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې دا خبره هم کړې چې په افغانستان کې د جرمونو، تروریزم، ملکي بې ثباتۍ او وسلوالو شخړو لپاره امریکایانو ته پکار ده چې دغه هیواد ته سفر ونه کړي. د اداري فساد د سترو جرمونو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د افغانستان د حج او اوقافو مرستیال داعی الحق عابد او د بلخ ولایتي شورا غړی آصف مومند جالکاری په تور هر یو په 15 کاله دو میاشتو بند محکوم کړل. په ننګرهار کې د امنیتي ارګانو یو شمیر مسؤلان په کار کې د غفلت له امله څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. دوی تورن دي چې نږدې دوه اونۍ مخکې په جلال آباد کې د یوې پېښې په مخنیوي کې غفلت کړی و. دوی اونۍ مخکې په جلال آباد کې صرافي په مارکیټ کې یو صراف ووژل شو او د درېو مېرمنو په ګډون 15 تنه ټپیان شول. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د استازو جرګې پریکړه په کلکو ټکو وغندله. د امریکا استازو جرګې په یوه پریکړه لیک کې د ایران د حکومت ضد مظاهرو ملاتړ وکړ او تهران یې وغنده چې دغه مظاهرې چې دوی اونۍ دوام وکړ وځپلې. د راپورونو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوړ پوړي سلاکاران له هغه غواړي چې پر ایران لري شوي اقتصادي بندیزونه تمدید کړي. ولسمشر ټرمپ نن له لوړ پوړو سلاکارانو سره په دې اړه په یوه غونډه کې خبرې کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه وکړه چې په روسیه کې به د میل لومړۍ نیټې وروسته ښکته ماشونه زیات کړي. او د فرانسې پولیس وایي وسلوالو غلو پرون د پاریس له یوه مشهور هوټل څخه 4.5 میلیون یورو په ارزښت قیمتي ګاڼې غلا کړې.
د ژوند رنګونه
نوم د جنگی دا د کابل ولایت کې
څه کاروبار کوي؟
دکاندار یم.
چی شي خرڅې؟
دا خوراک فروشي ده، لکه بسکوټ یو شی بل شی دغه شیان دي دغه ته خرڅوم.
وچه میوه؟
وچه میوه هم ده.
نخود ممیز نشه؟
نخود او ورته داشته ده هر څه
دا اوس د نخود بازار کې خرڅېږي ډېر. د کلک پکې چل چې ورته وایي ته څنګه خرڅې؟
زه خوشې راوړم، پاسته شی راوړم. دا نخود کې بعد شخ دي، بعد پاسته دي. قیمت هم دغه راوړم، دلته دکان ته راوړم. دا نو خل منه خوشاله سي.
داشته خوشې راوړي کنه؟ په دې کې ته څومره ګټه کوي؟
زه مشتریان ډېر مختصم شی راوړم او ډېر سودا منه خلیار یو راځي.
څوک لکه ستاسو دکاندار کې
یو کال میکې دکانداري کوم
خو چې کول
مزوري می پوخه کوله
څنګه هغه کار درته خو کله دکانداري کړه
دا دکانداري اوس خدای
ولی
کله ناس دکان کې
اره ورځ سور په ګټی ته
څلور سو پات کې ګټه مزف کې
خو بیا په دې څلور سو چې اخلي
واخه مخاله ترکالی مرکاری راوړم
ښه یعنی کله دکان ته نه وای کنه دا کار دینه کولای کوم چې د مصرف برابر و
نو بیا مې مغه مزوري کوله هغه مې کوله مغه مزوري ته تلم
ته دا پیسې په مزوري وګټلې به دې دکان
جوړ کړې او دا پیسې په مزوري وګټلې دکان واچو
اسني کسان دي کنه بیکاره ګرځي وای د دکان واسنه لرو مزوري کولای نسو ایته مشوره خلکو ته څه
غریب دی کوي مزوري دی او کوي لوپاری دی نه کوي لار دې شکار دی او کوي هغه دی او کوي دکان دی واچي دنه
دا و د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي. خو له ازادي راډیو سره اوسېد ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په وخت سهار لوو بجو پیلېږي، د ماښام تر وو بجو دوام کوي. په بل خبرونه کې زما همکار زرغونه منګل سټډیو ته راغلې له تاسو سره ده. زه خدای پاماني کوم زرغونه جان، خیر اغلاس خبرونه ده.
تشکر از شما آقای نوری و سلام به شما شنونده های گرامی.